د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربای سلامومن سلامونه مني وښوي درې بجې په دې غړي کې به تاسو ته نیخ پنی غا د سپریم کورټ د هغه اوریدنې په اړه معلومات درکوو چې دا مهال روانه ده. د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه یو مقدمه را همدغه پړه به تاسو ته نیخ پنی غا معلومات درکوو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو تر هر څه مخکې له مجید بابر د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستيال سپیکر د رائے د مستردولو په اړه باندې مقدمه په سپریم کورټ کې روانه ده. د پوزي عملیاتو لامل د شمالي وزیرستان بې کور شو سلګونو کډوالو نن د جولای په 26مه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله. برتانی د جولای پر 26مه د روس د هغه داوی تردید کړای چې دی چې د اوډیسا په بندر کې یو اوکرایني جنگي بیړۍ او د وسلو ذخیرې په نخښه کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په سپریم کورټ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستيال سپیکر د رائے د مستردولو په اړه د مقدمه روانه ده. په سپریم کورټ کې د دې قضیه درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګوند امیدوار چودھری پرویز الهی دایر کړی وو. د جولای پر 26مه د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره تر سره شو ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې امیدوار حمزه شاباز 1,01,80 او چودھری پرویز الهی 1,88 رای ترلاسه کړې وې. خو د اسمبلی مرستيال سپیکر دوست محمد مزاری د پرویز الهی 10 رای پر دې بنیاد رد کړې چې د تحریک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت هغه یو خط ولوستلو چې پکې په پنجاب اسمبلی کې د ګوند لسو غړو ته د حمدا شاباس په حق کې د رای کارولو هدایات ورکړل شوی ول. سپریم کورټ د پرویز الهی له خوا دایر کړل شوی درخواست کې د دغه خط پر بنیاد د رای مسترد کولو چیلنج شوی دی. د دین مخ کې ستر عدالت د ګوند مشر د هدایتو برخلاف د رای ورکولو لوجې پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د شل غړي نه هلکړي ول. هغه د ګوند مشر عمران خان د هدایتو نه سرغړونه کړې و او حمدا شاباس ته رای ورکړې وي. په هغه څوکو د جولای پر ولسمه نوې ټاکنې شوي وي. د پاکستان واکمنو اتحادی ګوندونو تیره شپه په اسلام آباد کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د سپریم کورټ د مقدمې نه د بایکاټ اعلان کړی. د ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل چې دوی د دغه کیس د اوریدنې نه بایکاټ اعلانوي.
عدالت د یو غیر جانبدار او پرسکونه زړه سره زموږ پر غوښتنو د غور کولو پر ځای هغه رد کړي. نو موږ ټول سیاسي ګوندونه خپل واضح دریځ په ډاګه کوو. اوس به موږ په دې مقدمه کې د دې درې کسیز جرګې مخ ته نه وړاندې کیږو. موږ د دې بایکاټ کوو.
مقدمه کا بایکاټ کړئ.
لدې وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د واکمن ګوندونو مشرانو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په یو غونډه کې د سپریم کورټ پر هغه فیصله خبرې وکړې چې پکې د دوی لخوا د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې لپاره د ټولو قاضیانو بنچ یا فل کورټ جوړولو غوښتنه رد کړل شو. د دغه غونډې وروسته د اتحادی ګوندونو ګډ خبری کانفرنس ته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقانباسي ویل دا یو مهمه مسله ده. نو ځکه د دوی غوښتنه ده چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب د مقدمې اوریدنې لپاره دی د سپریم کورټ د ټولو قاضیانو بنچ جوړ کړل شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي د ائتلافي ګوندونو د بایکاټ سره به د عدالت په فیصله اثر نه پرېوځي او باید چې دغه ټولو ته د منلو وړ وي. د پوځي عملیاتو لامل د شمالي وزیرستان بې کور شو سلګونو کډوالو نن د جولای پر 26مه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو 2000 کورنیو د کډوالو حیثیت بیا بحال کړي چې خپل سیمو ته ستانه شوي دي. د دې احتجاجي ناشتې یو منتظم ملک د کیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای دې دغو کورنیو ته د میاشتې په سر د 30 روپو مالی مرستې بیا ورکول پیل کړي او هغو بې کور شو وزیرستانیانو ته هم د کډوالو حیثیت ورکړي کوم چې په دې نګدو کې له افغانستان نه واپس راغلی دی. او روسي خبر دا چې د برتانیې د جولای پر 26مه د روس د هغه داوی تردید کړی چې دی چې د اوډیسا په بندر کې یو اوکرایني جنگي بیړۍ او د وسلو ذخیرې په نخښه کړي. برتانیې ویلي چې هغه سیمه کې د جنگي بیړۍ او د وسلو د موجودګۍ هیڅ نخښه نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې روس دا وکړی و چې د جولای پر 26مه په اوډیسا بندر د بمبارۍ پر مهال د اوکراین جنگي بیړۍ او پوځي سازو سامان ویشته و. د مشال د خبرونو پای
مشال رډیو ته وګستئ دا مجید بابا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو یې زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو لومبۍ موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان سپریم کورټ نن په دویم ورځ هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره د دغه ګوند او د هغوی د ائتلافي ګوندونو د شریک نوماند چودري فریض الهی پر درخواست اوریدنه کوي. یاد وی چې د جولای پر دوه اجتماع په پنجاب اسمبلی کې د صوبې د نوی اعلی وزیر د انتخاب لپاره تر رایه چونې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نوماند حمزه شهباز برجاله اعلان شوی وو. د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ پریکړه پر وړاندې کړې تر کې انصاف او مسلم لیگ ګډ امیدوار پرویز الهی تعالی ورکل شو وټونو څخه د قاب لیگ لس وټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې حمزه شهباز د درې وټونو له برتري سره د پنجاب اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شو. حمزه شهباز د جولای پر دروشتما د پنجاب صوبې د لومړی وزیر په توګه سوګن پورته کړ. د پاکستان سپریم کورټ نن هم دغه د الله وزیر د څوکۍ لپاره دغه ګوند او د هغوی د ائتلافي ګوندونو شریک نوماند چودري پر درخواست اوریدنه کوي. پر دې خبره کوو په اسلام آباد کې لخپل همکار تاهر خان صاحب سره چې همدا خو موږ ټلیفون په کر خره. تاهر خان صاحب ستړي مشي او نن چې دغه کومه اوریدنه کیږي په دې اړه څه معلومات لري؟ تر دې د مت څه خبرې مخته راغلي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. دا وخت خو هغه اوریدنه سماعت روان دي. ځکه څنګه تاسو ذکر وکړو په پنجاب کې چې حمزه شهباز وزیر اعلی په حیث باندې دا اعلان شوی چې دا منتخب شوی دی، هغه دا چیلنج کړو د پی ټی آی او د مسلم لیگ کا مشترکه امیدوار چودی پرویز الهی. نو نن خو سماعت روان دی او دا وخت روان دی، لیکن مهم پرمختګ خدا شو چې کله تیر شپه نا وخت سپریم کورټ هغه اپیل مسترد کړ د حکومتي اتحاد د ځنې پاټیانو چې هغه غوښتل چې دا کیس ته دا چنن روان دی، دا د ټول ججان مشترکه یعنی فول کورټ دی اوري هغه مسترد شو. بیا نا وخت بیا حکمران اتحاد څخه سره وکړه چې دوی هم بایکاټ دی بدغه سماعت نه حاضری دی. نن سهار چې کله دا سماعت شروع شو او دنه شروع شو نو د حکومتي اتحاد کې کم وکیلانو د مسلم لیگ نون عرفان قادر او د غرنګ د پیپلز پارټي فاروق نایک او ځنه نور نو اغي دا وی چې دوی د دې سماعت بایکاټ کوي او دوی په دې کې برخه نه اخلي. نو چیف جسټس عمر عطا بندیار خو بیا سیاسي دلو ته مخواست وکړ او وکیلانو ته هم ویل چې دوی دې لګ برداشت وکړي او دوی دې زغت کې سیاسي ډلې هم او دوی راشي دغه دې سماعت هم دا ووري او په دې کې برخه واخلي چې دا شین پر مخ لاړ شي. نو بهرحال بایکاټ شوی دی، لیکن د بایکاټ باوجود دا وخت هغه ورنه روان نه په کتي شي چې کله نن بیا دا دلایل مکمل کیږي نو سپریم کورټ درې رکنی چې کومه بنچ ته او چې د سره په خپل باندې مشرکی نو هغه ته انتظار کول وړي ځکه دا وخت یې روان دی.
تر خان صاحب د دې مقدمه د اوریدنې په نتیجه کې با یاد پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار چودري پرویز الهی د پنجاب اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شي یا د مسلم لیگ او نورو حکومتي ګوندونو چې کوم ګډ نوماند حمزه شهباز چې په دغه څوکۍ باندې دی نو هغه به پر دغه څوکۍ باندې د اعلی وزیر په څوکۍ برقرار پاتې شي. نو څه ګوري چې دا پریکړه څومره مهمه ده او د دې د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان پولیس باندې څه ممکنه غیس کېدی شي؟
ګوره مهمه خو ده چې دا خو د پنجاب پولیس محدود نشوه. مسله د پنجاب ده، د پنجاب یې خپل اهمیت سره پاکستان په سیاست کې د مسلم لیگ نون لکه ویلې کې چې دا د غي مرکز دی، دا د غي ګړ دی، د غي زیات اثر نفوذ دی، لیکن زیاده بندیا تین انتخاباتو نه پېچې وګورو نو په شلو کې چې پیندل پی ټی آی ګټنو باندې دا چې د مسلم لیگ نون ته یو نقصان او سیاسي زیان رسېدل دی نو دا خبره اوس لیکن اوس دا چې کله انتخاب کېده او وروسته د حالت بدل شو په ظاهر خو د پی ټی آی اکثریت وو، پی ټی آی خو د انتخابات ګټلی وو، لیکن ڈپٹی اسپیکر رولنگ او فیصلہ دا وچ لا سوتونا اغا دے اغا مسترد کی اغا دا مسلم لیگ کاف ہوں دا مسلم لیگ کاف مشرق ہوں ویل چودی شہاد حسین وطا یو خط استولی دے پاگے کی داویل کی حمزہ شہباز تا بوٹ ورکی نو در قانونی مسئلہ پیدا شو دا کہ چی ڈپٹی اسپیکر دا دلیل لر چی دا سپریم کورٹ دے فیصلی پا بنیاد دا فیصلہ کرے دا چی سوک دا خپل پاٹے نا دا غی دا ہدایتو نا یو بل طرف تلاڑ شی اغا اوٹو نا هغه به نه شمارل کیږي. نو دغه قانوني مسلې پیدا شوې دي. او د پنجاب خما څنګه وو چې پنجاب خو قومي اسمبلی کې سیټونه زیات دي او یو حکومتونه چې په پاکستان کې جوړیږي مرکز کې هغه کې د پنجاب یو ډېر لوی رول وي. نو اوس دا نوې حالت مخې ته راغلی دی. نو دا استاد خبره چې آیا فیصله به څنګه راشي ته انتظار کول غواړي چې تر اوسه پورې تیر ورځ بیا چې کله ریمارک چوته وي هغه د چیف جسټس یا د نورو ججانو چې کومه خیالات وي کومه الفاظ وي هغه کې خدا سے ښکاری چې کوم ډیپټی سپیکر هغه رولینګ ورکړو فیصله کړی و نو دا هغه سره د سپریم کورټ چیف جسټس چې کوم تر اوسه پورې بیانونه دنه په عدالت په دوران کې د سماعت وروڼه راغلي دي هغه خدا سے ښکاری چې ډیپټی سپیکر هغه فیصله تا هغه د اوجې د سپریم کورټ یا اسیاغه یو 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 خلاف غونډه کار شوی د خبرال بیا هم به چې کله دلایل مکمل کیږي بیا پته لګی چې آیا شهباز شریف نه د نوبخه حمزه شهباز خپل ځای پاتې کیږي د چودري پرویز الهی چوټونه خو زیات وو د حمزه شهباز نه یا هغه اعلان کوي یا بیا د نوې اوټونو بیا د وزیر اعلی انتخاب د پاره د نوې اوټونو امر ورکینو هغه ته خو انتظار کول غواړي چې صرف فیصله ته
پاکستان سپریم کورٹ کے دا پنجاب دا اعلی وزیر دا انتخاب و دا مرستیال سپیکر دا رائے دا مستردولو پا اڑا دا وقت مقدمہ روانہ دا او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د پاکستان په اطلاعاتي حکومت کې شامل غوندونو د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب د مقدمه اوریدونه بایکاټ اعلان کړي. دا لهغه وروسته دا څنګه چې تاسو واردل چې پرونو سپریم کورټ د اتحادي غوندونو هغه فیصله رد کړه چې بکیر دغه مقدمه د اوریدو لپاره په ټولو یا درکار ججانو د مشتمل بنچ یا فل بنچ غوښتنه شوی و. د جمعیت العلماء اسلام موفی مشر مولانا پدر مانویل دا یو جانبدارا فیصله وی نو زکتری بایکاټ کوي. او بلخوا بیا قانون پوهان وایي چې پاکستان کې په عدالتونو د عدم اعتماد اظهار یا د عدالت د بنچ نه بایکاټ نوې خبره نه ده. دی وایي د عدالت دننه د مقدمه د اوریدنې نه بایکاټ کول په آئین او قانون کې هیڅ ځای نه لري. او که څوک بایکاټ وکړي نو بیا هم عدالت ته مقدمه اوریدلی شي. هم پر دې اړه په پېښور کې زموږ خبریال شانواکس ترکزی له ځینو قانون پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې رالیږلی.
قانوني ماهرین وایي د عدالتي کاروایی نه بایکاټ کول د عدالت په کارونو کې هیڅ معنی نه لري. او ماهرین زیاتوي د بایکاټ د پاره د پاکستان په آئین او په قانون کې هیڅ ځای نشته. د جولای په 15مه حکومتي اتحاد د پنجاب د وزیر اعلی د څوکۍ په سر یو مقدمه کې د سپریم کورټ بایکاټ اعلان کړي. اتحاد واړي دغه مقدمه د سپریم کورټ ته درې ججانو په ځای پوره بیچ او یا ټول ججان ووري، خو عدالت دغه درخواست مسترده کړي. د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ اف پاکستان وکیل محمد عارف ګوندل مشال رو ته د جولای په 15مه وویل کې او څوک بایکاټ اعلان کړي دې سره په عدالت کې د مقدمې د اوریدنې وخت هم بچت کیږي او بل دا چې عدالت یو اړخیزه فیصله هم اورول شي. نو د ګوندل نه دا پوښتنه، هغه مقدمه باید کوم رقم وي چې پوره بنچ اوریدې شي؟
اگر وہ محسوس کریں
تے وے کله چ عدالت محسوس کړه چې مقدمه کې کړه کې چون یو مو چې کومه فیصله کوي هغه به ګینه د هغه درجه نه وي کومه چې پوره ججان کول شي. نو عدالت د خپل اختیار په مطابق په خپل هم ګڼ شمیر ججان یا پوره ججان کینول شي او فریقین هم درخواست پر کول شي.
پارټیز ہوتی ہیں ان میں سے کوئی اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے.
قانوني ماهرین وای تر دې وړاندې دا سې دوی نه دلی چې ګینه په یو پوره بنچ د چا اعتراض وي. البته په یو جج او یا په دوو ججانو اعتراضات لیدل شوی او هغه ججانو بیا د خپل مقدمو د اوریدونو انکار او یا معذرت هم کړي. لکه د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته د جولای په شپږ وشتمه وویل،
تاسو لا یو مثال درکم د چیف جسټس اف پاکستان افتخار چودري زوی کیس راغلی وسو موټو هغه ګیډوم بنی تاریخونو کې چودري سے پخپل په بنچ کې ناستو هغه نه بعد بیا هغه سایډ ته شو ځکه چې د ریلیټیوز کې سونه چي دي هغه ججان صاحبانو په کوډ اف کنډکټ کې لیکل شوی ځان نشي اوریدي.
پډان اخبار کې د مې په درېمه 2011 کال کې چاپ شوی یو خبر کې دوی لیکلیو د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې عدالت ناستو د په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د پانسي مقدمه واپس پردلې و چې وایوري چې آیا ګنې دغه عدالتي قتل او که صحیح سزا. بابر اوان چې هغه وخت قانون وزیر او عدالت ته ویلو ذوالفقار علي بټو په کال 1999 د اکتوبر په 15مه دوه درخواستونه ورکړو چې د پوز چکمو د مړي مقدمه جوړه ده او د هغه په اوریدنه کې د مولوي مشتاق په نوم جج هم شاملو. نو دې نه غني چې ګني صحیح جرح به وشي. هم د دغه کال په 15 نومبر یو بل درخواست هم عدالت ته ورلیږل ولې څلورم درخواست د هغه وخت گورنر پنجاب ته لیکل چې ګني دغه مقدمه د کوم بل عدالت ته واړوي چې په هغه کې مولوی مشتاق جج نه وي. د جسټس مولوی مشتاق او ذوالفقار لبټو خپل منځ کې ځینې قانوني خبرو باندې تاو تاریخوالې وړاندې موجود او مولوی مشتاق د 2015 اویمه تر 2 اویمه پورې د ملک نه بهر پر رخصت هم تلیو. خو چې پخوانی پوځي جرنل ضیاء الحق پاکستان کې مارشل لا ولګوله مولوی مشتاق واپس راغی او د ذوالفقار لبټو په ضد د مړي مقدمه اوریدلې وه. دغه مقدمه کې ذوالفقار لبټو ته د مرګ سزا ورکړل شوه او د ذوالفقار لبټو دغه مقدمه او فیصلې تر دې وخته د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د نظیر او یا مثال په شکل کې نه وړاندې شوی. نو بیا دا چې یو څوک په عدالت عدم اعتمادو کې او بایکاټ اعلان کړي دغه بایکاټ د پاره په آئین او په قانون کې کوم ځای شته؟ محمد عارف گوندل زیاته کړه.
تو بایکاٹ کرنا یہ کوئی پولیٹیکل
دی وای چې بایکاٹ کول د حکومت سیاسی سرگرمی نه ده. عدالت باندې هیڅ فرق نه پریوزی. عدالت کې چې مقدمه وي بغیر د هغه چې د جرمونو وي نو په هغه کې فرق ورتل لازم وي او دا چې آئینی او یا دیوانی مقدمه دي دغه د فرقونو حاضری معنی نه لري.
اس میں پارٹیز کی حاضری کوئی معنی نہیں رکھتا.
علی عظیم افریدی دا هم وای د یو مقدمه د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټس میا ساقب نثار په ضد هم په سپریم کورټ کې کړی و چې ګینه دی یو جج چې هغه چیف جسټس وي او ورسره ټول اختیارات وي داسې باید نه وي. دا اختیار چې ګینه هغه د ججانو بینچونه جوړ کړي او ځینې مقدمه دی په چیمبر یا په بندو کمرو کې ووري. خو د علي عظیم افریدی په وینا دغه مقدمه خارج شوی و. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو په بلوچستان کې د هیزې ناروغي ضد کمپاین پیل شوی چې په کې بعد سوبې په 8 ضلعو کې هغه ماشومان ته د هیزې ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د یو کال نه پورته دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د سیلابونو او بارانونو وروسته هیزې ناروغي خوره شوی چې لکه بل یې زنو انسانانو ژوند له لاسه ورکړي. تفصیل کوټه د مشل خبريال ایوب ترنه کوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په اتو ضلعو کې لکه ژوب کلاس افلاک عبد الله بارکان کیچ ګوادر او ډیره بوکټی کې د کولورا یا ایزی په ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین پرانسته د جولای په 15مه نیټه په کوټ کې په یو دستور کې وسوه. پر دې مهال د روغتیا د ادارې د چارواکو ترڅنګ د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مامورین هم موجود وو. دستور ته د صوبایي حکومت لخوا وویل شو چې په یاد څو ضلعو کې تر خلکو پورې د کولورا یا ایزی د مخنیوی ویکسین رسول لپاره 978 ټیمان ټاکل شوی دی. دغه ډول به 1500 یو کم څلوېشت ټیمان په بیلابیلو ځایو کې و ماشومان ته یاد شوی ویکسین ورکوي. پر دې مهال په خپله وینا کې په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر پالیټا ماهیپلا وویل چې د ایزی د ناروغي په مخنیوي کې د بلوچستان حکومت هلې ځلې د قدر وړ دی. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د کورلا ویکسین معرفي شوی دی او په ځانګړي توګه د دې پرانسته د بلوچستان څخه کیږي ځکه چې ډبلیو ایچ او د کورلا د ناروغي په مخنیوي کې د بلوچستان د حکومت سره هر ډول مرسته کوي او موږ غواړو چې په صوبه کې د دې ناروغي مخنیوي وشي. په دې ترڅ کې د ډبلیو ایچ او د مرکز څخه 15 لکه ویکسین او نور شیان ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په بلوچستان کې د کورلا د ناروغۍ د خپرېدو یو لوی علت د شنګ اوبه دي چې زیاتره د اوسنۍ بارانو او سیلابو وروسته ناپاکې شوي دي او په نتیجه کې دغه ناروغۍ سرپورته کړې دي. خوشاغلی پالیټا هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د دې په مخنیوي کې خپل مهم کردار ادا کړي او هڅه به وکړي چې د صوبې و خلکو ته د شنګ پاکې اوبه پر وخت ورسوي. و د سوریته په خپل وینا کې د بلوچستان چیف سیکرټر عبد العزيز اوکلی اول چې د پښکال د اوسنۍ بارانو وروسته ډبلیو ایچ او د غزمنو خلکو سره د مرستو په خاطر صوبایي حکومت ته په عجله توګه د بیان خیمه او نور شان ورکړي دي چې تر غزمنو پورې رسولې دي او په دویم پړاو کې وخلګو ته د ایزی په ضد د ویکسین ورکولو کوم کړي دي کوم چې یو ښه عمل دی.
کولرا ریسپانس کے لیے ویکسینز جو ہیں وہ پہلی دفعہ پاکستان میں دی جا رہی ہیں.
د کولرا پزت ویکسین په لومړی ځل په پاکستان کې ورکول کیږي او د دې پرانسته د بلوچستان څخه سوي ده کوم چې د ماشومانو د حفاظت لپاره یو ښه عمل دی. لیکن اصل ستونزه د ناپاکو اوبو ده ځکه چې د حکومت لومړی ذمہ‌داری ده چې ولست د څنګه پاکي اوبه ورسوي او دا یقیني وګرځوي. دلته خبره ده د ونې ورده چې په بلوچستان کې د کولرا یا ایزین ناروغي د روان کال د اپریل په ولسمه نیټه په ډیره بوکټي کې سرشکاره کړی وو. چیر چې د پیرکو په سیمه کې پنځه کسانو د ناپاکو اوبو د چرلو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. وروسته بیا د جولای په دویمه اونۍ کې د پیل سوو د پشکال د بارانو له امله یاد سوي ناروغي یو ځل بیا په ژوب، خوزدار او د سوبې په ځینو نورو برخو کې سرشکاره کړې او د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د رپورټ له مخې په خوزدار، ژوب، کوټه او د سوبې په ځینو نورو برخو کې څوارلس کسان مړه سوي چې لویه برخه یې ماشومانو. په رپورت کې زیاته شوې ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې د ایزي څخه یو څلوېښت کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. بل پلو ته په کوټه کې د روغتیا د صوبایي ادارې له لوري ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایزي څخه د اغېزمنو کسانو کچه د 9000 څخه اوښتې ده. په دې کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چې د پشه کال د اوسنۍ بارانو پر مهال زیات تر اغېز لاندې راغلي دي.
دا ایوب سریج تاسو راپور درکو په بلوچستان کې د هیزي ناروغي په اړه. اوس راځو یو بل موضوع ته. د شمالي وزیرستان په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو په وجه په ارزي توګه به کروشو کډوالو د پیخور پر اسلام مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د یادې سیمې د 2000 هغو کورنیو د کډوالو حیثیت ختم کړل شوی کوم چې تر دې د مخ په سیمو ته نه دي ستنه شوي. بلخوا د قدرت پتون پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې یوازې د هغو کورنیو کډوالي حیثیت ختم کړل شوی کوم چې خپل سیمو ته ستنه شوي دي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان په 2014 کې د پوځي عملیاتو په وجه په عارضي توګه بې کوره شوي او کډوالو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د احتجاجي ناستې یو منتظم ملک زکیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پتون سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم ای دی دا وی د کډوالو حیثیت بیا بحال کړي او بے کورشویو کورنو ته دی د میاشتې پسر د شل زره روپیو ورکول بیا پیل کړي.
دا درنا د هغې کډوالو ده کم کډوال چې 2014 نه د کډوالۍ ژوند په بنو، په لکۍ، پېښور او داسې نورو ښارونو کې د ملک په بېلابېلو ښارونو کې ژوند تېروي په کیمپونو کې او د کرې کورونو کې. دا دې نه هغه سټېټس د 2000 خاندانونه ختم کړی دی چې کم به ماهانه دی ته 60000 روپۍ د خوراکي مواد او د ایسودو چې کم نور ضرورتونه دغه د پاره ورکولې او ورسره کم کډوال چې خواوشا 15000 کورنۍ په افغانستان کې په ګولان کیمپ کې او ورسره نورو علاقو کې پراته دي هي زرته زره واپسي ده پاره دي او کم خال چې د افغانستان نه راغلي دي په دغه اوس نږدې شوبې کې تقریبا شپږ وو بیاشت کېږي هي دوباره د آی ډی پی سټېټس بحالول یعنی هغه مرات ورکول چې د نورو آی ډی پی ستور کېږي هي د پاره د درنه په خبر پرست کلب مخ ته ناست ده.
د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مې د آفتونو نه د متاثره شویو خلکو سره د مرستو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ویان احسان داول نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه کورنیو د کډوالۍ حیثیت ختم کړی شوی کوم چې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي ولی بیا به هم دوی هڅه کوي چې د هغه کورونو مسله حل کړي کوم چې لا هم خپلو کلو ته نه دي واپس شوي.
چې کوم هغه خلک دي چې دا چا علاقې کلیئر دي او واپسي ورته شوې ده او اوس پورې دوی مرسته اغستلې چې کوم 2000 نغد دي او 8000 دي راشن دي نو 6000 هر کورنۍ ته مرسته ملاوې ده. حکومت فیصله وکړه چې اوس د افغانستان نه هم خلک راغلل نو دا خلک چې کم اوسه پورې مطلب مرسته اخلي او د دوی علاقې کلیئر دي په کار دادې چې د دینه مرسته بند شي. کم داسې خلک وي مستحق خلک وي چې هغه مطلب مرسته بند شوی وي او واپسي نه وي شوی نو ظاهره خبره ده چې حکومت یا پی ډی ایم ای په دې باندې بچ دې غور کوي.
خود پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج ناست وزیرستانی کډوال وایي د دوی کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي او دا وی میاشتنۍ مرستې هم بد نکړې شوي دي نو ځکه خو دوی په دې احتجاج مجبوره شوي دي.
زما نام دے محمد ظاہر شاہ حکم ضرب غضب کے منگ متاثرین کی داخل داغے ناراغلے دے اس خدا مشکلات ہے چھ 20,000 مندے خو چادہ تا کم پہ گج گورنمنٹ دے طرف نہ منگ تالا کے دلے وہ لکا گزارا بسانا چھ پہ کے دا وہ سیدھا 20,000 وہ ٹوٹل اس داغا بن شوی دے
دا وزر خاندان نہ خل ولا کو تو ودی نس
دا غزہ کنا چھ بغال ندی علاقے داستے چھ پرام ندی کوما پہاڑی علاقہ چھ دا دا منگ نہ بن شوی دا منگ مدنیا دے منگ میں واجات زمنگ پانے پٹھے دار سے بنشوی دی لکا پدا کے پاس منظر خیل دی پاسما داخل دی کزما داخل دی پدا کے دا کرشکا دا کم نمونہ چھ دی بنشوی دی کم علاقے زمنگ نہ بنشوی دی داغا دے کرشکا سیر کون تیشن یخو پینٹری بند کلا لڑ سی کلا پاتی سی لاڑ بان سی بالکل یہ خال دا بن کڑی دے جتا سو بدل تا نہ جائے چھ لاڑ سی تاسو تا کم نقصان ورا سی دا تاسو خپل کار دے
خدا اپتونو دا نظم او دا متاثرین سره د مرستو د صوبائی ادارې پی ڈی ایم ای چارواکی وایي صوبائی حکومت د یادی ادارې سره په شریکه په عریضي توګه د بیکوره شوی خلکو د بیلابیلو ستونزو په حل کولو کار کوي او هڅه کوي چې د دوی هر ډول ستونزې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بجلی د ویش کپنی وابډا په قبلی ضلعو کې موجودو کارخانو ته هم د بجلی په بلونو کې اضافي روپۍ جمع کولو امر کړی او کوارټر ټیرف په نوم نرخ یې ورته لوړ کړی. ورسره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیلو روپۍ هم کټ کوي. دغه کارخانو مالکان وایي چې د کار سره د دوی په سلګونو کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران ورسره بیروزګاره شوي دي. په پېښور کې د بجلی ورکولو کپنی پیسکو ویاند شوکت افضل بیا وایي دا باقي موجود او په دې سرای نشي ورکولې. تفصیل فرحات چنواری په دې راپور کې.
د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډا پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي چې دې سره اوس دوی نشي کولای چې خپلې کارخانې خلاص وساتی او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلی ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه. دوی په موږ سے درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه رواچوي کنه چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړو هغه مونږ خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې. نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته چې دا 25 کا سو خبره نه خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے. دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بیوی پر ټول فاټا کې چې هغه ټول دینا متاثر شوی.
د خیبر ضلع د باډي یو وګړی مسعود خانوی چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بے روزګار شول.
مون خوب دے کے ڈیر خال کار کا بھی کہنا چا بجلی پہ انداز سے گرانا بھی جاتا بھی کہنا جس طرح ڈیر خلق بے روزگار اچھی اچھے رقم ہے کہ روزگار سے زیادہ اچھی خل کو غریبانہ دا انداز سے اپریشن والے علاقہ دا خراب شوی دا او سو دا بے روزگاری چی سی نوران خراب شو.
د بجلی پ بلونو کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړولو او سره د فیول ایڈجسٹمنٹ په نوم د تیل روپۍ اخستو په ستون زمو په پیښور کې د بجلی ورکولو کمپنۍ پیسکو ویاند شوکت افضل سره رابطه وشوه. نو دوی ویل چې دا موضوع وفاقي حکومت سره تړاو لري او په دې لړ کې سرای نشي ورکولای. د بجلی کمی ادارې نیپرا یعنی نیشنل الیکټرک پاور ریګولیټری اتارټی په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالیدونکي کویلې آر ایل این جی یا قدرتي ګیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړواله راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامېږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا IMF افنا د پور اخستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي پاغه کې په مرحله وار توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر.
مشال رادیو ته غوګستی او استاد لپاره لګ شبه کې مشال ډیبی مجله هم وړاندې کوو. خو دومره تاسو مې چې دې غړي زمون کوم مهم خبرونه نغداري چې په پاکستان سپریم کورټ کې د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب او د مرستال سپیکر د رایو د مستردولو په اړه د مقدمه اوریدنه روانه ده. ستر عدالت کې د دې قضیه درخواست د پنجاب د اعلی وزیر په انتخاب کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ خواب ګوند امیدوار چودھری پرویز لہی جمع کھڑے وو. د جولای پر درویشتما د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره تر سره شو ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نونډلی امیدوار حمدا شہباز 109 او چودھری پرویز لہی 178 رائے ترلاسه کړې وی. خود اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د پرویز لہی 10 رائے پر دې بنیاد رد کړی چې د ترک انصاف د اتحادی ګوند مسلم لیگ کاپ د مشر چود شجاعت هغه یو خط یو لسلو چې پکې په پنجاب اسمبلی کې د ګوند لس غړو ته د حمدا شہباز په حق کې د رائے کارولو هدایت ورکړل شوی وو. او بل خبردار چې په کراچۍ کې تیرو دوه ورځو کې د سیلابي بارانونو له وجې 10 کسان مړه شوي دي او ګڼ نور جوړبل دي. د سینسوبې د قدرت په تونو د نظم ادارې پر خپل پاڼه د جولای پر 15 مور کړی چې د کراچۍ بیلابیلو سیمو کې په بارانونو کورنو کې د اوبو جمع کېدو له وجې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه اهم اوریدل دي. او بل خبردار چې د پاکستانی علماو یو اتلس کسیزا وپد په دروځنی سفر پرون د جولای پر 15 کابل تر رسیدلې د غډلې مشری د وفاق المدارس مشر مفتی تقی عثماني کوي. او مفتی تقی عثماني تیر ورځ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د غبن حکومت په دعوت په خنیت د علماو د ډلې سره کابل تر رسیدلې او هلته د ځنو افغان حکومت مشرانو سره پر امدادي کار تعلیم او اسلامي اقتصاد خبري پیل کړی دي. او اوس هم رازو د مشال رډوی مجلې ته دا ونې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نومو کلیزه مشاره تر سره کړه. په خبرونه کې په دې اړه راپور او ځانګړي مرکه درته لرو. په خبرونه کې نو مطالب هم زې شوې دي. کوربه نجیبه مرده.
د مشال رډوی مجله د مشال رډیوی مجلې کران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونې په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعره په اړه یو راپور مو درته برابر کړل. ورپسې به د وی افغاني شاعر مرکه ووري چې په افغانستان کې د میرمن او دیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د وی شاعر یو تازه شعر او د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. را سره اوسئ. شیر لکه چینا، هنر لکه سندونه، او د شیر او هنر مینوال لکه تگی ماینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي. خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان نهیلی نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبی بهیر په تیرو سونیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړ کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپکی ګو دومره ورکی ګو
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل څه چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانی زوریدلې دي صاحبا.
مینا نظری د فرانسوي خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپکی ګو دومره ورکی ګو یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري، کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلي او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله هم نه لرم، خو د یو شاعر او لیکوالې په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم، او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوثې نشته، دا خو ملوثه شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم، کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا دا محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل، خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی. کېږي یو لالۍ را ته یادېږي، نازوم اسما جانان دی، ستا مې کوم کړی
پنځه پنځوس کلنه اوګۍ امیل هم شاعره، لیکواله او فرهنګۍ ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي، اوس هم رست مونږ ځان ته باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دي، ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اوریدل، خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه. خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتلو لپاره له هیڅ چا نه ډاریږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي. ولې یو نارینه چې خپل حق غواړي، که نه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظمه اوګۍ امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالته سندري او سرود او آهنګ دا لمه زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري. دا واقعا ډیر دردونکی ده چې موږ نه سندري اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې دي.
راپور ما ورېده چې د اوګۍ امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډیره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله، خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو. خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه، نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره ار همیشه د کال په اوږدو ورځو کې تر سره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دا ورځ زمونږ لپاره لاندې شي او غوښتل مو چې دا وخت تیر نشي. نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې تر سره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لاس نیکمرغه میرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او دې دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډیری هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونږ کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وي وایي شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقي وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې ده.
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري، لا قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څو وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډیره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کیږي او دوی باندې بندیزونه لګول کیږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخت خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي یا د حقونو خبره کیږي یا د ښوونځیو یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړه لیکې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کیږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کیږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پیګم فیصلې دي چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اوریدلې او منفي مو هم نه ده اوریدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پیګم چې تر کله به دوام کوي او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکو زیانونه اړوي ټولنې ته. کچیر مونږ افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه؟ ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي. اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې پاینده کې هم دغه غونډو ته مونږ دوام ورکو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د بارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي؟
مونږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم مونږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې مونږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی، او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي، او بیا د خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی، پې الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي، او دوی کمیسیون جوړ کړی چې غتللي لیکوالان او علمی چیرے بیر تراو غاڑی راستنی کی افغانستان تا ودا یو ډیر نیک او خه کار دی. خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لري د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شوه د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه و خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې، او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري، څومره چې د نارینه و د کار ضرورت دی، دومره د ښځینه و هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیله منه وه چې د تور شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلا را پسې شوي، چې دوم توره بلا را پسې شوي، دا د کوم جرم سزا را پسې شوي. ته زما د محبت لکۍ د اوزا، ته زما د محبت لکۍ د اوزا، مینه وژنم دنیا را پسې شوي. ویلې ځان خورم کسوک م خدایا، ویلې ځان خورم کسوک م خدایا، د نه هر یتیم ژړا را پسې شوي. د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا، د خلوص رونا رڼا را پسې شوي. د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم، د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم، بهار دا د مور دعا را پسې شوي.
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې، کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې او کله به یې د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم ښه وډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ، داغه د بدن ختنې برخه زیاته ولګیده، خو زنو داغه په مرای هم گزارونه وکړ. ابا ورغبرګ کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خداغه په سر کې و. د یادونو لوی درسې څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرې اوسي. بهرحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د آبا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له آبا نه شعرونه غوښتل. آبا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان شو چې فلانه مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر یې حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو. سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو، یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګاول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې آبا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو، نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي وو، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري، نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي، ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته آبا ملګرو ته یو مېلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شو. د محفل د پای شیبو کې آبا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. آبا په هغه مات ګوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې آبا په ماته ګوټه آله باندې یو په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله، نو خنه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې دا هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو آبا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.